آغاز میکنه. آقای سوران سلام و باز هم خوش آمدید.
دیره مننه ستاره مچه امید مرزبان. امید مرزبان به نیم ساعت روسته پا میکروفون استاسو خبروانه که به همراه سروی خو اوس پا دی خبروانه که به واوری چه ده افغانستان دفاع وزارت وای ده خپلو پوزی تجهیزات و ده ترمیم لپاره ورکشاپ ده ارتیا لری ده دی اونو رو موضوعات و تفصیل دش روسته لبنای ده دی ساعت خبرونه. بنا مانی وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تلیفوني خبرې د اړیکو د ښه کولو لپاره مهمې وې. د مهاجرت پر ضد د ولسمشر ټرمپ د نویو بندیزونو لومړنۍ دعوه ثبت شوه او د متحده عربي اماراتو پوځیانو په یمن کې د ایران بې پیلوټه الوتکه ویشتې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نساتي قانوني چلند کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل پوځي موټر باید سم وساتل شي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې ناوړه استفاده ترې وکړي.
اوس وسایت بیل دینه چې کوم موجب یا کوم عین والوزی او یا کوم ریسورس پوره شي یغې سره صحیح برخود نه کیږي. وسایت ټول ساتل کیږي او که څوک یې ونه ساتي هغه نه قانوني پوښتنه کیږي، څارنوالۍ ته معرفي کیږي که څوک ورسره صحیح برخود وکړي.
جنرال وزیری همداراز ویل تر 2009 میلادي کال پورې ځینې پیښې لیدل شوې وې چې پوځي موټر سم نه ساتل کېدل، خو د ده په وینا اوس د نویو مقرراتو له مخې په سرغړونکو قانون تطبیقیږي. د دفاع وزارت ویان ونه ویل چې چا له پوځي وسایتو ناسمه استفاده کړې، خو تایید یې کړه چې ځینو خلکو له رینجر موټرو شخصي استفاده کړې ده. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به نن د زیمبابوې له الف ټیم سره دوهمه یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل تمه ده دا لوبه نن د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د حرارې په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان ټیم وړمه ورځ په لومړۍ لوبه کې په 5 وکټو زیمبابوې الف ته ماته ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ الف ټیمونو ترمنځ له دې 5 ورځنیو لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ملي ټیمونه د فبروري په 16 خپلې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دوی خبرې مثبتې وي او د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره چې ترمیم ته اړتیا لري یو مهم پیل و. سپینې ماڼۍ په یوه لنډ بیان کې همداراز ویلي دواړه ولسمشران ټرمپ او پوتین هیله لري چې د نن ورځې له خبرو وروسته به دواړه خواوې کولی شي چې د تروریزم او نورو مهمو مسئلو په برخه کې چټک اقدام وکړي. د روسیې د ولسمشر ماڼۍ کرملین بیا په یو بیان کې ویلي دي د خبرو فضا د امریکا او روسیې د اړیکو له ښه کولو ښکاري ده. دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې د لګېدل یو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر باراک اوباما په روسیې باندې عمدتاً د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې په خاطر بندیز لګولی و. په بیان کې راغلي چې دواړو ولسمشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت ضد عملیاتو لپاره د امریکا او روسیې همغږي غوره وبلله. خود ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې ترامپ او پوتین په روسیې د امریکا د بندیزونو د افسانه کولو په سر خبري نه دي کړي. له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ویان شان سپایرز ویلي ولسمشر ترامپ له پوتین سره تر خبرو مخکې په تلیفون د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره هم 45 دقیقې خبري کړي دي. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون شنبه یو استراری حکم صادر کړ چې پر اساس امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا دیپورت کولو منع کوي چې په قانوني ویزې متحده ایالاتونو ته ورغلي وي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنوي د حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شویو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز ولري. د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د مهاجرت د نویو مقرراتو له عملي کېدو وروسته په 30 ساعتونو کې 109 تنه نه دي پریښودل شوي چې امریکا ته داخل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت اجرایی فرمان صادر کړی دی. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شو، د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، مالیا، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر دریو میاشتو امریکا ته له ورتلو منع شوي دي. ډونالد ترامپ په پنټاګون کې د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
And this is the protection of the nation.
دا امریکا ته د بهرنیو تروریستانو د راتګ د مخنیوي او د ملت د خوندیتوب لپاره ده. موږ ټول پوهیږو چې دا څه معنا لري. د امریکا متحده ایالاتونو ته د بهرنیو تروریستانو د راتګ مخنیوی. د ترامپ دغه اجرایی فرمان د بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې د ایران تند غبرګون پارولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی هم له امریکایانو سره ورته عمل کوي. د کډوالۍ پر ضد د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي بندیز تر لګولو وروسته د دغه بندیز پر خلاف لومړنۍ دعوه ثبت شوه. دا دعوه وروسته له هغه پرون ثبت شوه چې په نیویارک کې دوی عراقیان د نیویارک د جان اف کینیډي په نړیوال هوایي ډګر کې توقیف شول. دعوا د نیویارک په بروکلین کې په یوې محکمې کې ثبت شوې او پکې ویل شوي که دا دوه کسان چې په عراق کې له امریکایي پوځیانو سره اړیکې لرلې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي، د تروریستانو لخوا به په نښه شي. دا دوه عراقیان حمید خالد درویش او حیدری سمیر عبدالخالق دي. درویش له 2003 میلادي کال څخه تر 2014 پورې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د ژباړنې او له یوه امریکایي قراردادي سره د کارمند په توګه کار کړی دی. درویش تر لنډ توقیف وروسته خوشی شو. حیدر سمیر عبدالخالق چې میرمن یې په هیوستن کې اوسي لا هم په توقیف کې وو. د درې دېرش کلن حیدر میرمن په عراق کې د امریکایانو له قراردادیانو سره کار کاوه. د چارواکو په خبره لس تنه نور هم د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې درول شوي وو. د دوی نومونه د ترامپ د مهاجرت د بندیزونو پر ضد په شوي عریضې کې نه دي راغلي. د کانادا صدراعظم جاستن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منع شوي دي بلنه ورکړه چې کانادا ته ورشي. ترودو پرون د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر مهاجرو د موقت بندیز په غبرګون کې وویل هغو کسانو ته چې د تعقیب، ترور او جنګ له لاسه تښتي کاناډا ستاسو عقیدې ته له پامه پرته هرکلی وایي. د صدراعظم دفتر وویل چې دی په پام کې لري چې له ترامپ سره د کاناډا د مهاجرت د پالیسۍ د بریالیتوب په اړه خبرې وکړي. او د یمن پوځي چارواکي وایي د متحده عربي اماراتو پوځیانو د یمن د جنوب لویدیز په بندري سیمه کې د ایران یو بې پیلوټه پوځي الوتکه ویشتې ده. د یمن د پوځ د لوی درسیز مرسیال تورن جنرال احمد سیف یافی پرون وویل دا بې پیلوټه الوتکه د شیعه حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې کشف شوې وه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپلو پوځي تجهیزاتو ترمیم ته اړتیا لري.
موږ نه یوازې چې د حملې ډېر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې تر څنګ د هلیکوپترو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو.
د جوزجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له کبله ستونزې زیاتې شوې.
سږکال دپاره 4000 بستونو ته اشد ضرورت لرو.
د نورستان د سولې د کمیټې سرپرست وایي له هغو کسانو سره ژمنې نه عملي کېږي چې له جنګه لاس اخلي.
وادي وي وادي وي نه پروژه شته، نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي وسایطو د ترمیم فابریکو ته جدي اړتیا لري. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل موجود ورکشاپونه کافی ندی او ارتیا ده چو ده زمکنه او هوایی قوه ده وسایت او الوتکو ده ترمیم پرمختللی ورکشاپونه جور شی. دفاع وزارت وروسته لده د مسالې ته اشاره وکړه چې په امریکا کې افغان سفیر وویل ل امریکایي چارواکو یې غوښتي دي چې د زغروالو موټرو د ترمیم فابریکې د نن په افغانستان کې پرانیزي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغیری وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی سرنوالی
بخشنه غواړو. تخنیکی تیروتنه و د سفی الله ستانکزی راپور اوس چمتو دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی د زغراوال موټر او پوزي الوتکو شته ترمیم خانه کافی ندی او اړتیا لیدل کیږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته ویل ک پرمختللي ورکشاپونه په دنن افغانستان کې پرانستل شي د پوز په لاپ یو ریکولو کې به موثر رول ولوبوي.
په رښتیا باندې منګ نه یوازي چې د همیو د ترمیم لپاره قوي او ډیر مدرن ورکشاپونه ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ د هليكوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغه چې کوچنۍ فابریکې جوړې شي دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر وویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کیږي خو بیا هم د خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغراوال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاندا ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب کړي او یای ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغراوال موټرو د ترمیم کارخانه په دنن افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله موهب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنۍ زغراوال موټرو هموی د تولید له کارخانه لیدنه وکړه او دا غوښتنه د هموی زغراوال موټرو له تولیدونکو شرکت کړی ده. د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوزي وسایتو د ورکشاپونو پرانستل د پوز لپاره ګټور بولی او وی ان باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شي وای.
تو واسطه په ډیر کم جزئی شیانو باندې کار لویږي او هغه بیا کبال تزي دا یو خونه ده دوه خونه دي درې خونه دي پر لبسې به کبال تزي او نوې به چې مونږ اخلو او خوري پیسې په کار لري. نو که چېرته دا ترمیم نشي او ورولو دغه زه باندې دا خبر تلاری سي واضح خبره ده چې څه پاتې سي. نو ورکشاپ دي ترمیم حتمی ضرورت غیر لیدل کړه. ورکشاپ په فابریکې کې ترمیم حتمی دا بعد لا اوله لوسته سره راشي په دې خاطر فابریکې ډېر ضروري ده.
د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د افغان پوز غراوال موټر تر 15 سلنی پوري تکمیل شوی خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوزي هليكوپټرو او الوتکته ارتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیواله ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پیاد لري د دیخ پرونی په پای کې یعنی لات نیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدی وخت پرې ژینن. موضوع دا ده چې د امریکا د نوی ولسمشر د پالیسیو په اړه په چیرې بیا د افغانستان په اړه ستاسو نظر څه دی. سرلوس هم کول شي چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري خپل نظر راولیکي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي د کورنیو چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. احمد اشتی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم د لیږلو څخه 15 ورځې تیریږي خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پوری په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید د لوی څارنوالۍ د حکم له مخې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې موضوع تفصیل د واصل بسال په راپور کې.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغیری وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت هم په نغیرې تورن کړه او ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړی مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم. وروسته له هغه چې حکم صادر شو باید په 24 ساعتونو کې دننه دوی نیول شوي وای، خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دي نیول شوي. زه نه پوهېږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي.
ښاغلی ایجي ټینګار کوي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی سرنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جنرال دوستم د 9 کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت د دغه حکم له صادرېدو وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی سرنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به یې له ولس سره شریکوي. د کابل امنیه قمانداني هم وایي چې دا د دوی له صلاحیت پورته مسله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري.
تاسې زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او همداراز FM 100.5 څپه اورئ. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون ځینې غړي وایي ک پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شخړو د هواري په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامېدای شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي ک پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل خو ک پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د بریتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي و چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم دغه اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې بریتانیي چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدونو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اطمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی وو څو وکړای شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي. خیوش می نور کارپوهان به وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیسی کارپوف د محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې تر سره شوی دی. کڅه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې غواړي د خبرو لاري له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو خاغلی نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له امله د دې وزارت اړوند چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې سرپرست وزیر اسدالله محقق جهانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي په دې وزارت کې څه باندې 40 زره بستونو ته جدي اړتیا ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهاني له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهاني وایي چې د پوهنې په وزارت کې د اړتیا وړ بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
از کم ده سکال دفاره شپال از در بستون تا اشت زرد لارو اشت یا دری کالکیگی چی وزارت مالیه از مونگ دولت مونگ دفاره یو بستم نده را کنی کشیر ده بست نیی نو بیا استخدام نشته نه مامور شته نه معلم شته نه معلمی با کیفیت شته استونز با دیرین
د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د ښوونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د حکومت د ملکي مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% د دغه وزارت مامورین تشکیلوي. په دغه وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانېږي چې ورسره هم مهاله د ګڼو خلکو د بیکارۍ مسله هم مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی وایي چې دا مهال دغو کسانو شمېر 1.9 میلیونو تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د دب خبر په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکاره شمیره زموږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کارو کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپورونه هم خپاره شوي خو د وزارت سرپرست محقق جهاني دا موضوع ردوي. جمهوري ریاست بیا د پوهنې وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې وایي چې هر وزارت ته د هغې کلنۍ بودیجې له مخې تشکیل په نظر کې نیول کېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له ډېر څه ویلو ډډه کوي خو هغه ازادي راډیو ته وویل
هر اداره زمانی که بودجه سالانه
دی وی کله چې بودیجه تصویبیږي هر اداره خپل کلنۍ بودیجه دفاع کوي او دا مغی بودیجه په تناسب برته تشکیل هم په نظر کې نیول کیږي. د ښوونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشتوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی ښوونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه ښوونکو ګمارلو ته څه پام کړی خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. دغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډیره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست استعفا وکړه. نوموړی وایي د استعفا علت دا دی چې د سولې عالي شورا له پخلا شویو کسانو سره په کډیو وعدو عمل نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست عبید الله عادل له دې عمله چې د مرکزی ادارې مشران پر خپل وعدو عمل نه کوي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د شمې پورس په جلال آباد کې خبریالان ته وویل د تیرو دریو کالو راهیسې چې دی د سولې ولایتي کمیټې په دفتر کې کار کوي په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین یې له مختلفو لارو د سولې پروسې ته رابللي او د مخالفت یې لاس اخیستی. خو نوموړی وایي کومې وعدې چې مرور ورونو سره د پخلا کېدو په صورت کې کیږي پر یوې هم عمل نه دی شوی.
غواړم چې دین وروسته نور خپل وظیفه مخته نه وړم. متاسفانه علت همدا ده چې کوم غوښتنه زمون مارور ورونه چې صلح پروسې ته یو ځای شوي دي راغلي دي او را روان دي دا غوښتنه مرکزی دفتر لبیک نه وای. دا 15 کال شو زما د ماموریت 3.5 کال کیږي. 3 کال منشي د کمیټې پاتې شوم. خپل حالې ځلې مې تر خپل موجود کې څومره طاقت او امید کارو. نتیجه یې دا شو چې وادي وی نه پروژه شته نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
عادل وایي د سولې په برخه کې د مرکزی ادارې اراده خامه ده. دی وایي که چیرې د سولې شورا پر خپلو وعدو عمل وکړي او رښتینې اراده ولري نو دی کولی شي چې د 3 میاشتو په موده کې د نورستان ټول وسلوال د سولې په ټغر سره راټول کړي.
زه چیلنج ورکوم که راده د مرکزی دفتر د مرکزی ادارو صحیح وي زه په 3 میاشت کې هغه ولسوالیګانې چې منډول، کامدیش، برګمټال، وایګل دوه به پوری منحصر دي د مخالفینو لاس کې اراده موجود نه ده. زه په 3 میاشت کې حلول شم. هر څوک کولی شي ما سره رابطه وکړي. په 3 میاشت کې زه دا توان زه ګورم، دغه د خلکو اخلاص ګورم، هغه وعدې چې موږ ورسره کوو چې هغه واقعا عملي شي نو هیڅ مشکل زه نه وینم.
په نورستان کې د سولې پروسې سره یو تن یو ځای شوی طالب قومندان وایي دوی له سرګروپان د سولې ولایتي کمیټې په غوښتنه د سولې پروسې سره یو ځای شوي خو کومې وعدې چې ورکړل شوي وي په یوې هم عمل نه دی شوی. دا وایي زیاتره کسان د مجبوریت له امله په وسلوالو لیکو کې جنګیږي خو که چیرې د افغان حکومت لخوا دوی ته کاري مصروفیت پیدا شي زیاته برخه وسلوال له جنگونو ستړي دي او دته تیار دي چې وسلې پر زمکه کېږدي.
بس عمل کېږي هغه راضي عمل کېږي کار راضي بس هغه غواړي چې دغه پروژه غواړي مصروفتیا غواړي کوم وظیفه غواړي یو شګ مصروف کړي نو همدغسې نه ده چې بس موږ اوس موږ بې مصروف هېڅ نه لرو همدغسې مصروفتیا هم نه لرو همدغسې وزګار یو.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست او په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یو ځای شوي کسان کله یوې خوا د سولې پر عالي شورا د وعدو د نه پوره کېدو نیوکه کوي، خو بل لور ته بیا په تیرو وختونو کې د سولې عالي شورا چارواکو رسنیو ته په وار وار ویلي چې دوی په خلاصو ورونو ته د شپږو میاشتو معاش ورکوي او دارنګه د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پلي کوي.
اوس هم فریبا ظاهر ده نړۍ د مطبوعاتو هغو مطالبو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه دي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیې پر وروستیو هلو ځلو اندېښنه ښودلې ده. په دې لیکنه کې چې جیسیکا دوناتی، حبیب خان توتاخیل او احسان الله امیری په ګډه لیکلې، ویل سوي چې په افغانستان کې د روسیې تازه هلې ځلې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخولی، جګړې ته د طالبانو لیوالتیا ډېروالی او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنولی سي. رسپانه وای مسکو تیر میاشت له طالبانو سره د خپل تماسونو تفصیل څرګند کړه. وی ویل چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژي په لړ کې له طالبانو سره معلومات او همکاري شریکوي. له طالبانو سره د روسیې تماسونو افغان چارواکي هم اندیښمن کړي دي. تیر میاشت په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شو، خو افغانستان پرې انتقاد وکړ. د مسکو په کنفرانس کې هم د روسیې تاکید پر دی و چې له افغانستان څخه د داعش له خطر سره په څه ډول مبارزه وسی. وال سټریټ جورنال وایي مسکو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسته د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو مخه نیولې ده. ټاسک پروپوز خبرونې بیا لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره امریکا ته پکار دي چې ځینې سختې پریکړې وکړي. خبرونې د افغانستان په جګړه کې د نږدې 2400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو او د سلګونو میلیارد ډالر مصرف له یادولو وروسته کښلي چې اوس چې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ترلاسه کړی، لا هم د افغانستان وضعیت ناڅرګند دی او طالبان د پخوا په څیر جګړې ته دوام ورکوي. خبرونې د دې لیکنې په دوام کې ویلي چې افغانستان باید په داسې حالت کې نه وي او که امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د دوام او د طالبانو د ماتې غوښتونکي وي، لا هم دا کار ممکن دی. خبرونې په افغانستان کې د فساد پر لمنځه تک زیات تاکید کړی او ویلي دي چې فساد په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لوی عامل ګڼل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو دغه هیواد ته د سفر د ممنوعیت فرمان بیلابیل غبرګونونه پرول دي. په دغه فرمان کې دی چې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ صادر کړی، د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر دریو میاشتو امریکا ته له ورتلو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونو ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو د سفر پر سر د ممنوعیت تر لګولو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په دغه ممنوعیت کې له یادو هیوادونو د امریکا د دایمي اوسېدو یا شنه کارت لرونکي کسان هم شاملېږي. امریکایي چارواکو پرون وروسته دا هم وویل چې له همدغو وو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو د شنو کارت لرونکو یا ګرین کارت هولډرز به یو په یو تر څېړنو لاندې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره د ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو د امریکا خاورې ته لنوتلو منع کړل. ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د دفاع وزارت په مرکز پنټاګن کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید د په خبره د بهرنیو تروریستانو راتلو خوندي وي.
ښاغلی ټرمپ وایي زه نوي اقدامات د سختو څیړنو لپاره پیلوم څو امریکا متحده ایالتونو ته د اسلام پاله تروریستانو له راتګه مخنیوی وشي. نه غواړم هغوی دلته واوسي، غواړم ډاډمن شو هغه ګواښونه چې زموږ سرتیري په وړاندې په بهر کې مقابله کوي امریکا ته رانه وړو.
دغه فرمان چې د جمعې پورې صادر شوی لومړی د دریو میاشتو لپاره د اجرا وړ ګرځېدلی. دا درې میاشتې د سختو او کره څېړنو لپاره ټاکل شوي. د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي کوم امریکایان چې دوګونی تابعیت لري دغه فرمان په حالت تاثیر نه کوي او یوازې په بهرنیو اتباعو د تطبیق وړ دی.
د ډونالد ټرمپ تر دغه اجرایي فرمان وروسته د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په الوتکو کې امریکا ته د ځینو مسلمانو هیوادونو د اتباعو سفر بند شوی دی. د رپورټونو له مخې څو هوایي شرکتونو امریکا ته د ټرمپ په اجرایي فرمان کې د شاملو وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو له انتقال ډډه کړې ده. د ویزې او شنه کارت لرونکو په برخه کې د ټرمپ دغه فرمان په نړیواله کچه توند خبرګونونه هم پارولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دغه فرمان باندې په سخت انتقاد سره ټینګار کړی چې د امریکا خلکو ته په درناوي په متقابل عمل وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړاندې ویلی وو په اوسنی وخت کې نشو کولای د ملتونو او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړو.
امروز روز آشتی است.
د وی نن د پخلاینې ورځ ده، نن د نږدېوالي ورځ ده، د ګډ اوسېدو ورځ ده، د ملتونو ترمنځ د واټن رامنځته کولو ورځ نه ده. د عراق د پارلمان یو غړي عباس البیاتی ویلي د عراق په شمول د وو اسلامي هیوادونو په استازیو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت لګول په یو وخت د عراق خلکو ته یو ناسم پیغام رسوي. هغه ویلي واشنگتن په موصل کې د اسلامي دولت ډلې په اصلي مرکز کې د داعش جنگیالیو پر ضد جګړه کې په عراقي پوځانو حساب هم کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند کیږي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به نن د زیمبابوې له الف ټیم سره دوهمه یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو یو فدرالي قاضي پرون شنبه یو استراري حکم صادر کړ چې پر اساس امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورت کولو منع کوي چې په قانوني ویزه متحده ایالاتونو ته ورغلي وي. د مهاجرت پر ضد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي بندیز تر لګولو وروسته دغه بندیز پر خلاف لومړنۍ دعوه ثبت شوه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منع شوي بلنه ورکړه چې کاناډا ته ورشي. او د یمن پوځي چارواکي وایي د متحدو ایالاتونو د متحدو عربي اماراتو پوځیانو د یمن د جنوب لویدیځ په بندري سیمه کې د ایران یوه بې پیلوټه پوځي الوتکه ویشتې ده.
با عرض سلام، تا به حال قسمت سارمان با شما بود. حالا من امید مرزبان هم در این بحث با شما پیوستم. در نیم ساعت یا بیشتر تقریبا یک نیم ساعت دیگر، البته یا یک
نیم ساعت تر خبرونو پوری و نیم ساعت و
بله بعد از هم... خبرها هست و بعد از هم
بیا هم لدوی سرایی
خواهیم بود. اما در این جریان برنامه مایکروفون شما را به شما داریم. در این برنامه شما میتونین ابراز نظر بکنین در رابطه به موضوعی که مشخص شده. موضوعی که برای شما مشخص کردیم امروز اظهارات تازه و اقدامات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. دونالد ترامپ ورود حدود شهروندان حدود 7 کشور را که عمدتاً مسلمانان هستند به آمریکا منع قرار داره، حتی به کسانی که گرین کارت یا کارت سبز و همو اقامت دائمی آمریکا را هم دارند، که همین موضوع در جریان دیروز و دیشب سبب مشکلات در بعضی میدان‌های هوایی هم شده و همچنان نخستین اقامه دعوا علیه اداره جدید آمریکا در پی وضع محدودیت بر مهاجرت دیروز پس از آن درد شد که دو مرد عراقی در میدان هوایی نیویورک بازداشت شدند.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تویل، نن موضوع داره چې د امریکا د نوی ولسمشر چې نن نهمه ورځ ده چې ولسمشر شوی دی، یعنی رسمن کار پیل کړی دی، د دې اقدامات په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په تیرو څو ورځو کې پرلپسې فرمانونه صادر کړل، یو ځینې فرمانونه یې هم دا دی مهاجرت په برخه کې دي، او ځینې له نورو مسایلو سره ارتباط لري، له روسیې سره د داعش په ضد اقدامات، د افغانستان له ولسمشر او همداراز د پاکستان له صدر اعظم سره هم مخی تر مخی تلیفوني خبرې کړې دي. ستاسو په نظر د اقدامات په تیره بیا د افغانستان په ارتباط څنګه دي؟ کولی شئ چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 تلیفون باندې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بي سي ماتسواتل شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. که انټرنیټ لرئ او بیا سکایپ لرئ، radio.azadi زمشت سکایپ پتره.
بله چشم، برای تلفون ها و پیام های شما هستیم. یک بار دیگه شماره های تلفن را من تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر زنگ زده نمیتونین، اسمس بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بیسیم داشته باشین، پیامتان به ما میرسه. و اگر سکایپ داشته باشین که چه بهتر، در سکایپ صدایتان را بهتر و واضح‌تر معمولا میشنویم. اگر از طریق سکایپ هم زنگ میزنین، آدرس ماست radio.azadi.
لمرانه اوریدون که د تلفن پلاین کړي، مهرباني کوئ سه.
بعد سلام ادب خدمت شما، اسم ساروان چنان امید مرمون، مهمانان و شنانده های گرامی تان خالد نیازی هستم از سارانم.
آقای نیازی خوش آمدین.
تشکر وقت به شما و تشکر از موضوع بعد.
متاسفانه صدای آقای نیازی قطع شد. نیازی صاحب شما
موقت تغییر کلکتی،
یا موقتان تغییر بتین، یا یک بار دیگه دوباره زنگ بزنین، ممکن است بهتر باشه. بعضی وقتا مشکلات در خط تلفن وجود داره، دوباره تماس بگیرین.
بل اوریدون که تباور شو، بل اوریدون که همشتن زن معرفی که مهربانی صاحب.
خب بله، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترمتا.
خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت
باشین آقای مرزبان، شما باد از دیگه باز خوش آمدین.
زنده باشین.
آقای ساروان عزیز، بر شما سلام.
سلامت باشین.
ما میخوایم نظر ما کوتاه بر شما بهتر برس برسونم که در بحثتون یک نکته دیگر هم باید شامل میساختین. البته من هست پیشنهاد میدم، میگم که دو کشور همسایه چرا یکیش به یک نظر است و دیگهش به دیگه نظر. مثلا کانادا گفته که ما میپذیریم و برخلاف رئیس جمهور امریکا اوتر گفته و صدر اعظم کانادا زد از این گپ یک گپ گفته. در این مورد این شنونده های محترم اگر این هم کدشک بکنن نظر بتن، گپ بسیار خوب میشه، چرا دو کشور همسایه بسیار جالب میشه. بس اگر ایتو صحبت شد. و در مورد بیانات اخیر آقای ترامپ، ما میخوایم بگویم که باید این را هم ارزیابی بکنن که چرا اینقدر میلیارد ها دلار که در این مدت که در افغانستان حضور داره ایالات متحده آمریکا پولش مصرف شد و عسکرش کشته شد، چی دلایل باعث ناکامی تلاش های آمریکا به خاطر آوردن صلح امنیت وجود داشت؟ چرا آیا این تلاش ها واقعی نبوده؟ چی در داخل ازی بوده؟ اینا را هم جستجو بکنه، برای دنیا ارائه بکنه که در پرتو و راستای روشنی ازی بتونه در دنیا یک صلح واقعی با وجود بیاد، از جمله کشور ما. چرا اگر ما آرام باشیم، مردم ما آرام باشه، چی ضرورت داره که امریکا بره، چی ضرورت داره که کانادا برن؟ به خاطر که جلوگیری از جنگ و خدای مردم امریکا ما آرام میشه. به این که اگر گپ بسیار مهم است که چرا تلاش امریکا در این مدت اینقدر سال ناکام مانده، خصوصا کشور خود ما، شاید در جای دیگه هم اونطور شده باشه. همین
نظریات
کرد ودان سرک صاحب لندن سرخو بل اردون که د تلفن لاری ری مهربانی.
السلام علیکم، سمیع الله حلیم تندر خبری کم د پکتیا تم کنه ول سلی تا
مهربانی
گران اسمت سروان سے امید مرزبان جسر من اولانگی کم امریکا دنیو مثلا دونالد ترامپ بارک بادی مدر تو ویم چه الامره وقتان مو دادا چه دی گنتنمو او کیوگا جلون تخا دی افغان بانجان آزاد کری ترتو دی خپلو قرانه سرا یو جاشی دوما وقتان دادا چه کچیر امریکی زوکون دی افغانستان تخاو زکی جاشی هم سولا راسی پا افغانستان کی لکه طالبان وای چه من دی افغان حکمت سرا ها وقت سول تکنو چه امریکی زوکون دی افغانستان تخاو زی بلو لفمسر دونالد ترامپ باید دی افغانستان ماری
درست. البته تاسی غشتنی تری در لوده، لیکن زموش اصلی موضوع داده چه تروس پری چه ده کم کارو نکریدی اگه تاسو ده چنگش کاری. پر حال بل اوریدون که ایم دارو.
بله شنم ده دیگر خط تلفن هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، برنامه ای میکروفون شما، بفرماین.
شمکه
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بس سلام صاحب، تاسو سلام او درادیو ټولو فرکون کو اوریدن کو ته ټولو ته سلام وایم.
سلامات
اوسه. سره سلام دی موضوع پاله دی، ما نظر دغه د شلاول خو ګوره دغه دی امریکایانو دښمنی له اسلام سره د حقیقت ته ورسه د ټولو مسلمانانو ته او ټول دنیا ته ظاهر اسوچ دی دښمنی د دکه د سړی د ټرمپ د انتخاباتو په کمپاین کې د امریکایانو ته اعلان وکړ چې زه به په مرکز کې کامیاب شم، په مسلمانانو باندې به بندیز ولګوم. هغه دغه د دغه په دغه کې دی په شا کې دی ورته دغه ورکړه، رای ورکړه دا سړی کامیاب کو هغه سړی ته نه عملي کار وکړه د مسلمانانو بندیزونه ولګول خو افسوس دلته د مسلمانانو په مشرانو باندې ده چې هلکه په ګوش غلامان یې له ځانه جوړ کړي دي او د دې عسکر په زور بې ویزې بې کومه قانوني اسناد او د مسلمانانو په ملکو باندې مداخله کوي ورځي هغه اشغالوي
نظرتان شما دیم تشکر
سیش منه نکرده بدن بل آوردون که هم لرود زن معرفی که
السلام علیکم سروان صاحب سلام پر خواست استاد سامسار او طول آوردون که تخادم ورزن نفراوله
سلامت و سی میره بانی که
ما پان یکینا مخیل آوردون که یادوان آورد کرد دونالد ترامپ زا یادوان کرده که انتخابات اکتیزم و پرده سیمانان و بندیز لکن که امریکا تران یا ثابت کړه زه هم مسلمانانو ته د دې امریکا د ولسمشر
خبرې ترې نه په مبارک خبرې مکو دي د پالیسی په مبارک خبرې وکړه چې مثلا تاسو د دوی د مخینه اوریدونکو نظر تایید کړ او بلې کومه پالیسی را دوی او فکر کوي چې مناسبه نه و په دې باندې خبرې وکړي او دا چې نورو ته مشورې ورکوي دا دې پروګرام موضوع نه ده په دې پروګرام کې که چېرته ټولو ته موقع ورکو چې مشورې ورکوي بیا خو له اصلي موضوع وځو
بسا مختصر و واضح نظرتان را بگوین در رابطه با اقدامات اخیر
دانا قطع شده دیدید
به هر حال تلفن چون قطع شده شما دیدی گیر خط داریم برنامه میکروفون شما هست بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم تاسو سلام وایم وروره بعد له سلام دغه یو خبر کوم خو د ما تعلیم نه لا کړی چې د په پالیسی باندې وغږیږم
صحیح
دا خپل کوم ډیر ډیرنر کاپی رو خلاص
سیده سیده چه بس تعلیم نده کردیم
شما
خیر بل آوریدون که مشته زن معرفی که یا آزادی رادیو لرادیو رادیو مویاتی تا که یا زن لرادیو لری که بیا مش مجبوری جو چستاس تلفن قطع که خیر دی سکایپ لاریم فکر کم خروت ایس هبده
بله از طریق سکایپ انجینیر سیب مطیع الله خروتی را با خود داریم از طریق که تلفنش اوکی اسکایپ شانم خط شد خب خیر در انتظارشون هستیم خیلی مسکر
پیغامون و ولولوز یا سه پیغامون هم راقیلی دید
بله عارف از دایکندی نوشته آقای ترامپ باید بین مسلمانان و تروریست ها تفاوت قائل شود گل محمد نیازی از ولسوالی بالا مرغاب نوشته به نظر من بهتر است که افغان ها انتظار ترامپ را نداشته باشند برای بیرون رفتن از وضعیت کشورشان باید خودشان دست به کار شوند
عبید کندوز لقلعزال ولسوالی سخلی که وید دونالد ترامپ پالیسی و پریکتی تروسه ده احساساتو پر بنسټ شوی دی او د افغانستان لپاره کومه خاصه پالیسی تروسه نه لري باید افغانستان پاره په خپل پالیسی کې تغییر راولي او پر پاکستان بندیزونه ولګوي حاجی محمد سولمل هلمند لیکي فکر کوم د ترامپ تګلار د افغانستان لپاره ګټور رزکه چې د ژمنه کړی چې د تروریزم په وړاندې به جدي مبارزه کوي د کول شي پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریستانو ځالې ویجاړ کړي اختر محمد له کابل لیکي وای ډونالد ترامپ دی پر پاکستان فشار راوړي ترڅو په افغانستان کې دا ناخوالی ورکی سي منور خان قهرمان له لغمان لیکي زما په اند امریکا نوی ولسمشر د افغانستان په حق کې د اوباما ځای ته نشي رسیدای او په اول کې خو یو هم د افغانستان سوله او ګټه نه غواړي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو
بله شنم د طریق ټلیفون با ما هستن سلام علیکم بفرمایید مایکروفون شما هست
با عرض سلام مجدد خدمت شما مرزبان صاحب و همچنان ساروان صاحب و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از ساروان هم
تشکر نیازی صاحب خوش آمدین لطفا اندک به سرعت و مختصر که بازم خدای نخواسته تلفنتان قطع نشه
بله مختصر است ببینید که این که ترامپ بالای هفت کشور اسلامی و هر مسلمانی که وارد امریکا می شود ممنوع اعلان کرده است یک امر دیگه به نظر ترامپ یعنی امریکا کشورهای دنیا مرز ندارن یعنی وای تا بیان کنند که شما ما را مهمانی کنید و ما شرم کنید این چنین عمل کرده ذاتی و خلاف و یک جانبه و خلاف تمام منافع بین المللی می باشد به نظر من ببینید تا چنین کار را انجام داده باشند اینها می دانند که توریسم کیست دهشت افکن کیست و کیها به نفع اسلام و کیها به ضرر اسلام و کیها به ضرر البته جامعه امریکا می باشد باید که کارهای اساسی را انجام می دهند به نظر من باید که
کشور و سایر مسلمانایی که وارد امریکا میشن اینها را جلوگیری کردن، اینها یک عمل بلوس را انجام بدن و این کسانی که اتباع خارجی اتباع امریکا در این کشور را کشور سکونت دارن اینها باید که چین عمل را انجام بدن و تا باشد که چین عمل بجای باشد.
نیسته بزا تشکر، متاسفانه بازم صدای شما قط قط میشه.
من دست یوزایی که نیازی سب چیه تلفون سم کار
نکیم. در کل نظریات شما را آقای نیازی شنیدیم و بدون شک به شنونده هم رسید. امیدوارستم همه مفهوم سخنهای شما را گرفته باشند با وجود که با کیفیت صدا اندک مشکل داشتیم. بهرحال حالا شنونده دیگه داریم روی خط تلفون. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام، نور خان سلام من نیکی هلی کبریک
سلامت و سیمیره بانی کوی
نصیب الله ده کندهار سخ زحمت ترکوام ده ترامپ پالیسی پا مجموع که ده غگونگ پالیسی سراوطلی ده که پخواه که گوه پالیسی و یو رکم و بر رکم ده ترامپ و ده واضح کرده چه نور پا مجموع که پروگرام ده غدی او یو دغه نظر ده غزمور ده گواندی هوادو پر برابر خاص دل خصوص ده افغانستان پر برابر ده غلرم چه دا افغانستان چارواک تمیدا دا چارواک سمیدا هله د چې دا پیسه یو حادثه سره نه دی بیا پړه پر بل چارواک
خیر لموزو موزه سید ډیر مننه لموزو موزه انجینر صاحب ماتیولا خروټه دی ټلیفون لاري
بله دوباره ټلیفون اسکایپ شون وصل شد. خروټ صاحب سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت جناب ساروان صاحب. زه غواړم لاند خپل نصاب ورکم برنامه خو موضوع انتخاب شوی او د نور اوریدونکو نه هم هله کوم دا هغه مسئله پرې په مجموع کې د ترامپ په کرنه باندې خبرې وسی په مې بین لیست نه تنها د افغانستان بوتې توجیه کو. زما په نظر اصلا خو دنیا فعلا لکه یو کلی غونډه سوی نور دنیاوال دیموکراسي پرخوانی کې کوشش کوي پرشنایی کې چې د عملیاتونو سره یو کې مثلا اروپا کو سویزه او بلکې نه بل نه اخیستل کېږي. همچنان د امریکا هر طبقه چې نور هیوادو ته ځي منفي سو محدود هیوادونه تر ته د پاسپورت له مخې به ویزه اجازه ورکول کېږي. که چیرې دغه مسلې ته ادامه ورکړل شي دا فکر کوم مدینتونو ته ترقی ورکړي. دا چې مثلا امریکا ځان شاوخوا دیوالونه ته وایي او ځان گویا مغکې محدود په مشخص ساحه کې دا د امریکای د متحده ایالاتو د ټول خلکو نظر نه ده. ترامپ او یا کلن سړی ده او یا کلن خسړی نه هم دسې غست غدي تصور ستاسو هم دسې خبرې کوي په دې ګوري د ناتو په اکله یو خبرې کوله بیا وروسته اوس چې د انګلستان صدر اعظم سره خبرې وکړي نظر یې واوخته د روسیې په ارتباط یو خبره درلوده بیا بالکل بیګا چې هغه سره خبرې کړي پوتین سره بل نظر یې درلوده. حاضر که د استقرار فکری نه لري دته د امریکای سیاسيونو ته د امریکای متحده ایالاتو هغه دی جمهوری خان گونت لازم ده چې د باندې مثلا بعضی مغه قیدات وځي کې پدې چې د سلور کول لپاره د امریکای د متحده ایالاتو مشره مکمل نشي کولای چې د امریکای پالیسی تغییر ورکړي د امریکای هغه مناسبات چې نور دنیا سره دغه خراب کی. یعنی زما په نظر لازم ده چې خپل واشنگتن کې د گونت شیدای مربوطه
هغه فکر میکنی امکان داره رئیس جمهور از برای مردم اومده به این محل؟
ببینین من کاملا اطمینان دارم که برای مردم اومده. مسئله اساسی دموکراسی که در ایالات متحده آمریکا است اکثر مملکت های دیگر نیست، اما اونجا اونمو کسایی که پیرو دموکراسی است اونا میتونن دیگه حرکت متوقف بسازن. ببینین اولین شنونده شما یک پیغام بسیار خوب بر مردم داشتن. کانادا پیشتر اعلان کرد، صدر اعظم کانادا، که تمام افرادی را که ایالات متحده آمریکا ویزا داده و فعلا ویزای دخولی داده فعلا در خاک خود نمیمونه. ببینین خود به خود قومی دعوا سرش میشه. اون مردم آمریکا کانادا به خاطر چی پناه میتن؟ به خاطر چی؟ به خاطر از این که مناسبات نیک خوب با ایالات متحده آمریکا دارن. نمیخواد مناسبات مردم آمریکا با جهان خدشه داشته، نمیخواد که مثلا ایالات متحده آمریکا در جهان بدنام شه. من اطمینان کامل دارم که همین حرکت که بسیار مقطعی و کوتاه است، امو رقمی که در مورد ناتو آقای ترامپ نظر داشت که ناتو یک سازمان منسوخ است فلان بستان و دیده شو دیروز 24 ساعت قبل نظرش تغییر کرد، امی رقم دمیر آتب و ویزه ها هم نظرش تغییر کنه و مردم دنیا مثل یک دهکده زندگی خود پیش بره. تشکر از شما.
یک جا تشکر جناب متقی الله خروتی صاحب.
بل اوریدون که در تلفن لاری ده بیا با ورشو دی اوریدون که پیغامونو تا مهربانی که بسیب.
سلام و صبح خیر دارم نصاب شما هم سلام و شنونده شما را خالص نام دین زوش از تخار تماس گرفتیم. امید جان اول بالاتون خوش آمدید میگم که دیر وقت صدای نازنین تماشنا
بسیار تشکر زوش صاحب، شما خوش آمدین به برنامه.
امید جان باشین
سلامت باشید. در حقیقت دیگه من میخواستم در مورد چیز بگم که فرام اون زمانی کمپاینش گفته بود دیره که اون به حساب چیزی خود با مسلمان ها نشان داده بود، او را میخواه که در زنه مولا پیاده بسازه. مگر مسلمان ها الحمدلله افغانستان دلگه شوی اسلامی هم برشان پیغام دارم که مسلمان ایج وقت کمک ایج به ایج وجه از مخلوق نخواسته، انشالله از این وقت هم نخواهند. این به این کاری که کافر ها میکنه و این مثلا امریکا یک کار میکنه و کانادا پشت سر دیگه کافر
از زوشت داستان کفر و مسلمان همین لحظه نیست فکر میکنم، موضوع چیز دیگر برایش بحث میکنیم. پالیسی های اخیر دونالد ترامپ بر از نظر شما در این مورد چی هست؟
ان این ترامپ تو رمگه کاری به بودسی یک آدمی هستم خراب است گپای مفت است.
این نظرتان همین حالا نظرتان را شنیدیم، تشکر. خب حالا شنند دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم.
فکر کنم تلفنی
زد کلان غدی زما
مهربانی کوي سیب
دا ترامپ چې دا بالکل دغه افراطي مثال راواله دغه افراطي هغه چې په شیوي او د پښتونخوا دغه فرمالي ورکړي کاټي ورکړي دا سره د امریکای او د کانګرس د امریکای په دغه دغه رات کې د څه مخکمه امریکای په اجازه کې دا امریکا ته دریت ته موږ په جنګ کې وخته موږ سره دا مشکل جدید دغه 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 جنجال باید دا ختم کړي. د په توګه چې څوکام ویلا دا یو ساتنه خبره کوي بل تاسو سبا دا بالکل دا امریکای سیاست یې رقم د شکل باندې
اوسه. تشکر. نظرتان را شنیدم. یکی از شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که شماره تلفن میکروفون شما را برام بفرستین. خب از طریق پیام که نمیتونیم بفرستیم و اگر رادیو را میشنوین همین الان براتون شماره را میگم، قلم و کتابچه را بگیرین یادداشت بکنین. شماره ما هست 0799-203-540 و یا 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. در برنامه مایکروفون شما موضوع مورد بحث ما هم هست پالیسی های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرمان های تقنینی که امضا کرده. نظر شما در رابطه با اقدامات آقای ترامپ در چند روز نخست ریاست جمهوریش در آمریکا چه است؟
او دادی و ورتونه ول چه د افغان بیسیم د تساواتلش میری لاری هم پیغام را واسطه بی.
خب به دلیل اینکه خودشان پیام فرستاده بودن معلوم بود سیده. که
عبدالولی عابد لهلمند لیکي وای زما په نظر د ترامپ د امریکا په معاصر تاریخي تر ټولو ولسمشرانو په خارجي پالیسي کې ناکام دی. ملا یعقوب بسوخی لزابل لیکي د ترامپ بندیزونه په مسلمانانو شګام دی ځکه چې ځینې هیوادونه د دې مستحق دي. ملا یعقوب عزیزی لزابل لیکي د ترامپ وروستۍ پالیسي د افغانستان په اړه ګټوره بولم. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي ترامپ د تروریزم ضد دی، ترامپ غواړي چې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او له منځه یوسي. اسد اندر له میزان ولسوالۍ لیکي ډونالډ ترامپ پاکستان به مجبور کړي چې له طالبانو سره ملاتړ بس کړي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د نورو هیوادونو وګړو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته داخل شي. او بل اوریدون کې زمان و مرخیل د زابل شلمزو ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زه د ډونالډ ترامپ دغه پالیسی په سختو ټکو غندم ځکه چې دا د دې ښکارندوی دی چې دی له مسلمانانو سره مخالف دی.
بله از پیام هایی که تا به حال فرستادین تشکر. هنوزم چشم برای پیام های دیگه هستیم از شما. جان علی عزتیار از دایکنده به شماره 818 اسمس فرستاده و میگه که اقدامات دونالد ترامپ اختلافات بین مسلمانان و مسیحیان را زیاد خواهد کرد. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته سیاست اخیر دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجرین مسلمان به امریکا به خیر امریکا نخواهد بود. و شنونده دیگه از ولایت کندهار تاج محمد الکوزه نوشته یگان راهی که افغانستان دارد در برابر پاکستان باید بالای پاکستان فشار آورده شود تا از همکاری با حراس افغانان دست بردارد. و آقای الکوزه از دونالد ترامپ میخواهد که در قسمت آوردن فشار بالای پاکستان با افغانستان کمک بکند.
لټول اوریدونکو مننده یو ستاسو نور پیغامونه هم روستل ول اوس بیا هم د سکایپ لاري اوریدونکو له رونه د ټلیفون لاري مهرباني کوئ سیب.
سلام علیکم بفرمایئ.
مهرباني سیب.
وعلیکم السلام. یو ساجا پرین د زابل دولتي تاسو زحمت کړی
تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو هر دم سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان. بله لاس بله ستاسو ژغ اورونو خبرې وکې سم.
او زما نظر دا ده چې کله اوباما بچا سو د امریکای ولسمشر سو خلکو ډېر ښه امیدونه درلودو، اول کې هغه ډېر ښه پالیسي درلوده، خو دغه کوم څه چې اوس ټرمپ پاچا سوی دی د دې پالیسي ټول خلک ډېر ناامیده کړي دي، او هغه څوک دغه چا پالیسي زموږ خوښه ده چې افغانستان ته سوله راولي، دغه په اول سر کې په اول قدم کې دغه پالیسي دا و چې نور بم په افغانستان کې جنگ جوړي، نو موږ نو تاسو له دې خلکو سره ډېر مخالف یو، له دې نظر سره ډېر مخالف یو، له دې کوم څوک دا امریکای ولسمشر دی ما دا نظر و.
صحیح ډېر مننه چې نظر
دې سره تشکر، نظرتون را شنیدیم. حالا چشم برای دیگر نظریات هم هستیم. شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی سه خبری و که یو تجر. مهربانی سه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دونالد ترامپ په خپل باندې یو نظر خپل نظر د سره شي په هغه ډول چې د افغانستان او سولې سره د تماس کې ما.
مهربانی کو سه.
دا کوم تاجر چې دونالد ترامپ د اسلامي واده باندې وځکړي دي دا د مسلمانانو لپاره په یو مورید کې په خیر باندې تمامې ده لسی، ځکه چې کوم مسلمانان امریکا ته ورځي هغه ته د دیموکراسي په لسی اسلامي قانون اسلامي اصل ټوګ ځي.
صحیح
مسلمانانو
له موضوع به هم خارج شوي. تاسو په دې خبري وکړي چې د پالیسی څنګه ده، تاسو اوس د مسلمانانو په برخه کې خبري کوي، دا دې د پروګرام موضوع نه ده. موضوع دا ده چې لکه ځینې اوریدونکو ستروس ویل وای دا ځینو دا پالیسی غندي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو باندې ویزی بندې کړې دي، اما دا چې بیا مسلمانان هلته ځي یا نه ځي دا بیا بېله خبره ده. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب. السلام علیکم تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته عبدالحیات خاکسار د پروان ولایت نه.
مهرباني کوي خاکسار صاحب.
زما نظر خدا شاهده دی چې د ډونالد ټرمپ تفریقه پر ځای باندې ده، ځکه چې د افغانستان یا نور د اسلامي دولتو خلک چې داسې دي دا د رضا د ډونالد ټرمپ غوره کوي، د خدای پاک رضا او د خدای پاک رضامندي ته دوی توجه ونه کوي، په دې خاطر باندې ډونالد ټرمپ د افریقه کوي چې دا دهشتګردي مسلمانان امریکا ته نه داخله کیږي. خو زه افسوس او ارمان د دې خبرې کوم چې دا کوم خلک چې دوی امریکایانو چې خاردار و د دوی وغته پیروان ولاړ دي، افسوس او ارمان
صحیح ده. له موضوع ما خارجېږي. مننه، سلامت کور ودان. بله اوریدونکو،
بله شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست. بله از طریق اسکایپ با خود داریم.
السلام علیکم، خوب هستید؟ غوارم تاسو ټول ملګرو دوستانو ته د آزادۍ رادیو.
و علیکم السلام، اسمتون واس کجا زنګ زدین؟
زما عزیز افسوس منم دې د جرمنی نه زنګ وله.
خوش آمدید آقای افسوس، بفرمایید.
مهرباني. زما فکر باندې دا تر اوسه پورې چې په امریکا کې کوم سیاستونه شوي، ډېر جنگونه کړي، ډېر خلک قتل کړي او ډېر مملکتونه هم وران کړي، او دا سړی چې دی دا یو خې عمر پوخ دی، تجربه ډېره زیاته لري، او دا نه دی سیاسي سړی نه دی، دا یو بل قسم سیستم مخ وړاندې وي.
درست
دغه سیستمونه چې د تر اوسه پورې امریکا چلولي دغه ټول ناکام دي، ټولو خلکو سره دغه د کوم خرابېده نه لري.
صحیح،
زما په فکر باندې دا سړی چې دا به څه کار وکړي.
صحیح ده،
تشکر، نظرتان را شنیدیم.
کرد بودم، سلامت و سید.
چشم برای پیام هایتان هم هستیم از طریق تلفن های افغان بی سیمتان با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. تا لحظات بعد پیام هایی که رسیده هم براتون خواهیم خواند. شماره پیام ها زیاد است، کوشش کنین مسائل خیلی عام و خیلی تکراری رو مطرح نکنین، به خاطر اینکه فرصت پیام یا خواندن پیامتان مساعد نمیشه. با ما کوشش کنین نظریات مشخص، واضح، کوتاه و معمولا نظریات نوتان را که تا به حال تکرار نشده در برنامه ابراز بکنین تا ما هم پیام هایتان را بخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
علیکم، جوړ بخیر.
سلام، تشکر.
آبیا
بله صاحب، باورو
دغه ما محمد انور محزن لپاره خبر کوم.
مهرباني کوي محمد انور صاحب، متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. وخت نه لرو، صرف یوه دقیقه لرو تر خبرونو. له خبرونو وروسته البته بیا ډیر وخت لرو. په دې منځ کې به څو پیغام ولولو.
بله، عبدالواحد مدقق از لوګر نوشته، باید با ترامپ در باید دونالد ترامپ در برابر پاکستان اقدام کنه و احتمالاً سیاست های وی در مقابل پاکستان خوب خواهد بود. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته، دونالد ترامپ باید مبارزه با داعش را در اولویت قرار دهد، حتی در منطقه با دولت افغانستان روسیه هم نظر باشد و طالبان هم بدانند که داعش دشمن مشترک است.
بلاوردون که متاسفانه شله خپل پیغام که انگلیسی توری استعمال کرده، لطفا انگلیسی توری ملی که چه پیغامو گردوریشه. جواروالدین لخوست سخلی کلیدی وای د یو اسلامي هیوادونو پاتباو باندې د ترامپ لوري د ویزیل باندې سره زه موافقم، ځکه چې ځینې مسلمانان دا فکر کوي چې سوله او امن یوازې په امریکا کې شته.